صحافی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب درته لرو خو پایل به په خبرونو وکړو د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي دغه وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په یو خبري کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2023 د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي دي په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده زابل د عامی روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لک تر لږ شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي دا په عین حال کې د بیپول ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي دي چې له کبله یو شمېر ماشومان په تېره بیا مشران هم په دې مرض اخته شوي دي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د $19 میلیون په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تېره بیا د جلغوزو صادرات کم شوي خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده دا وزارت وایي ژر به 13 ټنه جلغوزه ایټالیا ته هم صادر شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې پر روسیې د عدالت پر بنا سزاوې وضع کړي زلنسکي دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه تر زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یوځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدیزو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني او په روسیه کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډېر کسان توقیف شوي دي د روسیې په 13 ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرف قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ تر ټولو ډېر کسان په پلازمېنه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوي دي مظاهرچیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه مظاهرو کې د ګډون له کبله په 15 کاله بند هم کېدای شي محکوم شي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د خوړو نړیوال پروګرام په خبرتیا کې ویل دي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي له دې سره جوخت بیا د نورستان په مرکز پرون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي ځوانان ورته خوشاله دي
نو باندې یاندې خلې ولې ټیمونه او سپورې مسابقه دې خدا باندې نن مسابقه کې روان ډالو کول شي 6 په 2 او مونږ ته شکاس پکې
بلخوا بیا د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره له ودونو موسیقي او خوشحالي نه تللې دي نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبرونه کې موز فرید سیال قربانې په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرتیا د غیداري د سپتمبر 28مه په راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان ته د شپږو حقو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړني مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو کې باید د مړینې لږواښ وژغورل شي نور حال په دې راپور کې
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکو او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د ګټي وټي څوک نه لدی محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته تر لاسه کړي ده
زب یو ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ور ټوک ټوکم ستلی لازم شپش کې ور یبم ور دی چا شپش په خوا سره ور را یا کی ور په خوم زه څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بینی کې سپ لرم نو ور تن خالرم په ستور ګړون دی نه د خواري سړی لرم راځي ور ور شته نه می ور ور نه بنادي ور ور په ستور ګنا بناده پلار نس مزه دی په لکار دی زه ور په خواس په پکر گزاره کوم زما سره دی ور ور هم کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت دومره پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې لو ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم پکې لوړه سي د دغه سازمان دی د ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کېږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګه وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمی کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې و اویاومې غونډې ته بېلابېلو مشرانو په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز وکړ یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالات او قحطۍ اندېښنه ښکاره کړه دوی په عین حال کې له زده کړو د افغانو نجونو په محرومیت هم خفګان ښکاره کړی دی عصمت سروان نور راپور کوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یو شامله مسأله وانګیرل شي د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لسته کړو د جنونو د بی برخي کولو په وړاندې بی تفاوته ونه وسی د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نشي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبلل شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي خو لدی سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې دیره دي او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو له لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به د افغانستان سویل کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړې دي له ښوونځیو ایستلې دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یوه ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوې او ورته ویل سوې عمر یې زیات دی. رازیه زیاتوي چې ښوونکی نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوې تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کېږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلورم سیم کې والا ما چې طالبان رالله موږ پسې واخیستو او تاسې غټانې یاست، تاسې باید چې په کور کښېني. تاسې ته ښځینه معلمانې پیدا کول، زموږ په مکتب کې ټول نارینه معلمان وله ډېر نجونې دي بې برخې پاتې دي. اوس ما بېرته دلته ښځینه کورس پیل شو، په هغه کورس کې زه اوس بېرته درس وایم. باید چې مکتب شروع شي ښځینه معلمانې راته راشي، موږ ته ټولې پسې واخیستل. سوالې په شپږم سیم څلورم سیم په دوم سیم کې مولې په اول سیم کې مې کوټه پسې واخیسته.
ګلالۍ او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسېدونکي دي. دوی دواړه 15 کاله عمر لري. دوی وایي په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وایستل سوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سو دغه ډول نجونو شمېر شاوخوا سل تنه یادوي.
د موږ کشرانې په غسم پوکې پریشي دي، خو موږ غټانې نجونې وته زاک داک نه لري چې راسي. نو موږ دا غوښتنې اسلامي مالي سره چې زموږ مکتبونه بېرته راځي لکه چې موږ خپل آینده جوړ کړو. په واړه پاینده کې ډاکټر اوس خپل هېواد ته خدمت وکړو، نو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي. باید موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب ووایو، خپل زده کړې وکړو. نو دا غوښتنه موږ ته زموږ مکتبونه راځي لکه
بیزین سین کوم بلای موږ داسې بس ګرد راوي سو لاړی سي بلات سي مکتب نه وي. نو موږ ته بخ مشکلات پیدا کړی چې کوم څه یو څه دغه وسی چې موږ بیرته خپل مکتب ته ځو، موږ اوس ته مکتب سو تلی نه مو پرېږدي مکتب.
بلخوا د کندهار اوسېدونکي احمد شاه سفر وایي د ښځینه ښوونځي تړل او نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. له دې سره جوخت بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سه‌شنبې په ورځ مولوي حبیب الله غا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه وه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د ښوونځي د پرانستلو او نه پرانستلو له مسلې سره څومره تړاو لري. اسمت سروان په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړي او نوبړی ورته ویلي دي چې مولوي حبیب الله غا څوک دی او په خو یې څه دنده لرله.
حبیب الله غا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسېدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فوائد عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله غا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماء او د شورا مشر کوم چې داسې یو ارګان نه ده چې هغه د خلکو سره خلکو باندې اجرات کی یا دی حکومتی کارونه کوي د کوم خاص حکومتی تجربه د پخوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه عمله هیبت الله خونزاده او یا عمله محمد مرا خونزاده وي غوي ته منلې پامل د احترام ورته لري لدی عمله ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې د مولای د طالبانو مشر عمله هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده
نو څه فکر کوي چې حبیب الله هغه د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریځ خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوراندې نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ ایبت الله خونزاده ته د مکاتب او د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ ایبت الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 ده او تر شیخ حیبت الله خوان راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتب د پرانستلو سره مخالفت کوي
اسمت سروان و چې د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره د پوهنې نوی وزیر حبیب الله غا په اړه خبرې کړې وې
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکراین د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی سفی الله ستانکزیر سره په سټډیو کې ده په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ بورل د سپتمبر په 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر یوې بیړنۍ ناستې وروسته وویل چې موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ روسیې په وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو بورل وویل اروپایي ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوي نظامي تحرک امر کړی و چېرته چې روسي ځواکونو په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی چې دوی له فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې تر روسي واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه د رای ورکولو پلانونه تړونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله او وی غندله. پوتین د هم ویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تشې خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په پرونۍ ناسته کې په دې اړه وویل:
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
دا اوس واضح ده چې روسیا غواړي په ټوله معنا اوکراین لمنځه یوسي. لومړی د جګړې په پایل سره د ملګرو ملتونو چارتر مات کړ. اوس داسې ښکاري چې د روسیې پوتین غواړي نه یوازې اوکراین بلکې نړیواله ټولنه هم چې دلته په نیویارک کې راټوله شوې ده لمنځه یوسي. باید په دې اړه باندې یو څه وشي. بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ پاړه ویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید خبرګون وښيي. هغه ویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیواله ټولنې ته د هغه نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
اوس په نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ په یو میاشت دوام وکړي او دیارلس لوبډلې به پکې ولوبېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبېدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
لس ټیمونو منځ کې غوره سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال سیالۍ البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدکم اټال فرونس سټیوی ټیمونه کشته کې ډیوه پشکی واما وایګل کوانتو وایګل کانتیوا ټیمونه به لوبې کوي او دا لوبې تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. او دې لوبې کې به ګولپی پشکی به مسابقه پیلېږي او به ګولو چې کوم ټیم فاینل ته به رسېږي او همدې اندې خنې ولې ټیمونه او سپورې مسابقې ډېر ښه روان دي. نن مسابقه کې به مټال وکولو شي شپږ پر دوه واما ټیم ته شکست ورکړي.
رحمت الله د برګي مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وایي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشحاله یم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. موږ د پپړوک له لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زموږ لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوز لوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورځي او له لوبو خوند اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
فارن پالیسی خبرونې د امریکا د خزانه وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سوي شتمنۍ پر استولو یو لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې لولو: د امریکا د خزانه وزارت 3.5 میلیارد کنګل سوي شتمنۍ د سویس یو صندوق ته لیږي، خو د کارپوهانو په حواله راغلي که امریکا وغواړي او کنه د دغو پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخوانی اقتصاد پوه عمر جویاله په حواله راغلي له دغه پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلي دغه پیسې عامو افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بېوزلۍ او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب خبرونې ته ویلي: د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او له کلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالي سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي: د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید له سره غور ورباندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلی: سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې لولو: جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغې ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جنګېدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یوه اساسي غوښتنه هم دا ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. له دغې ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
اوس به غزنی ته ورشو. د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ، دودونه او ساتیرۍ اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتڼونه واچوي او د خپل پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندره وایي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسې په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګ ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی د چا زوی په پیدا سو، چا په کوز د کړي و د چا په واده و، نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان په چوسره ټولیدا او یو کښنی مل بی بی نیولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدل د ځوانان مایوسه یې. کله کله شي برابر سي سره، نو بیا ځوانان باندې کدا سي څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د आवाज आवाजونه وریا دي، یعنی سره بر سره برابر ولای شنو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا ام دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
محمد مدیر شمند ولایت کجکی ولسوالی څخه خبر سره کوم وروره وشتنه مزافه طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه داور تسمه چې ولا وکړ چې موږ د سپاس ځای جوړو کوم په 200 متره دی
سلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبر کوم. دغه کوم خبرې چې روان دي وروره، هر سړی چې وایي دا بالکل دروغ وایي. نه نه ورسره ستا، نه پولیس یې ورسره ستا، لوی لوی ژرې نیولې ده چې څو کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي. د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس کوېږي. چاکوپار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپې ولې، ولاکې دغه کارونه کول. کمنډویان به ورسره وه د جزو عزت او ابرو یې ساتل، مګر دوی په ونه په لوی لوی ژرې ده جزو کالي تر لاړې. د خیر چار سړی وایي دا بالکل دروغ وایي. طالبان خپل هم دروغ وایي. طالبان یوه خبر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نور بس پروګرام لرو چې زموږ همکاره به تاسو وړاندې کړي، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړي. دغه وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایي اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. په زابل کې د نری رنځ یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د پاین حال کې د بیپولي ډاکټرانو لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا جلغوزیو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې پر روسیې د عدالت پاره بنا سزاوې وضع کړي. زلنسکي دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بې شرمانه ډول اصول نقص کړی دی. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. او په روسیې کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1300 ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 13 ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغ لاست. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري شمس الرحمن پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل سوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لاندمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي، ده وویل
بلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کډنونو اوریدونکو
په بخښنې سره موږ غواړو چې تاسو ته د مولوي منیر ژغ درواورو. اوس به د دغه څرګندونې واورو چې د په اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي، څه وویل.
کتا د روزګان بازار نه وځلی دا جوړ پرمنو پکلو کې سنگیرو نه پټنه وکه ټول کتا درک معلومی کتا په جماعت کې پټنه وکه چې څو پیسې د سنگیري څو پیسې د خلک دې ته تیار دي. سر پرش پالس کلن او لس کلن نور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دې دا سوال لمانه کول ته ضرورت نیوی مطلب موږ تاسو افغانی جامعه کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی نو له هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانهشي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر شي.
اوریدونکو تاسو د مولوی منیر د طالبانو د حکومت پخوانی د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونې واورېدې. د د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې یې زده کړو ته ولاړې سي. د یوه اورېدونکي ژغ به واورو په دې مورد.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدر ٹھوڑو کہ درمن اردن کو گھر کون کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ اختر محمد قادمی میں دلمن دولت واشیر پولیس والے زخه پیغام دا دے چې دا طالبان وڑن ول داس کہ وڅو ترڅو به دا د انجوړو شونځي یا مکتبونه به زندوی نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفات زمج دا غشتنه د چې دا تاسو تقریبا دا یو کال م بش پړ کړی دی د دې پردای چې تاسو هغه شونځي بند کړی باید لا دوی ته د شونځي هغه د ډیرو کسانانو د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مساعده کړی او ورته برابر کړی وي. تر څنګه د لوکانو شونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم شونځي په ډیره زیاته ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلمونه یو کله ماشومان ورځي یوازې یو شونځي په ټولو واشر ولسوالۍ کې شته نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر شونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګول نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېر اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تېرېدو سره حل وي. په درنښت تاسو کشر ورور اختر محمد خادم.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو خبرې واوریدلې. ستاسو پام بیا هم را اړوم چې د مولوی منیر په خبرو کې که ستاسو پام سوی وي د ویل چې مشران نارینه نه غواړي. اوس هم ورځو د اوروزګان ولایت د دهراوود ولسوالۍ د یو اوسېدونکو حاجي شاه جهان چې عمر یې تر 15 کالو لوړ دی د څرګندونې اورو.
جون شونځي چې په شرط په چوکاټ کې داګي سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در دل مشکل نشته چې هغه شونځي وي سي پوسه در دل په ډاکټر ته ضرورت څه
اوریدونکو. که څه هم د شاغلی مجاهد په ورستي بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دی ویل سوی خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي خښته نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو څخه ایستلې دي. دغه نجونې چې ډېری یې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکې دي ازادي راډیو ته ویلې چې طالب چارواکي اوس ښوونځیو ته نه ورپرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته وویل.
زلرم سیم کې والا ما چې طالبان رااله له موږ په وخت څو ورته څنګه ته نه یاست تاسو باید چې په کور کې شئ. تاسو ته چې زنه معلمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه معلمان ولا ډیر نه نه دي به برخ پاتې دي. اوس ما ورته دلته چې زنه کورس پیل څو هغه کورس کې زه اوس ورته درس وایم باید چې مکتب شروع شي چې زنه معلمان راته راشي موږ ته ټول یې په وخت سوال په شپږم سیم څلرم سیم
اوریدونکو د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر نجونې یې د کښته ټولګیو څخه ایستلې دي او کورونو ته یې استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي ږغ به واورو.
نو دا چې کوم نجونې دي معطله پاتې دي همدا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده. انشاءالله نوی هدایت سترګې په لارې.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د ښځینه ښوونځي تړل او نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخامخ کوي. همدا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې له نوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوي تقرري سره به د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو لپاره کومه معنا ورکړي که نه، کومې هیلې رامنځته کوي که نه. د خبرو لپاره راسره د زده کړو د حقونو مدافع آغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري میلمنې دي. دوی دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایو. نیازی صاحب، لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنې څرګندونې کړې وې. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي، بیا به دوی ښوونځي پرانیزي. پر دغه مورد تاسو چې هلته فکر کوئ چې خلک څه ډول څرګندونې کوي، څه وایي؟ آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي که نه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته. همدغسې د افغانستان بغیرت ولس ته چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بې غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې، لکه څرنګه چې اوس دغه بې غیرتي منځته راغلې ده. او دا ډېر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر و نو موږ تر ډېره فکر کول چې شاید دی خپل موین اوسېږي د یو بخش چې داسې یو څرګندونه یې کړې ده د افغانانو په استازیتوب، چې ډېر یو غلطه څرګندونه وه چې د استازیتوب وکړه ده. تاسې دا اوس د یو ځوان غږ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه، چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله. که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې به څه وضعیت او د انجونو به څه وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه همدغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبري دي، هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر په راوستلو کې یو ښه پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې انشاءالله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت سي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنې فلج کړې ده، چې د تعلیم څخه بې برخه کړې ده، چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه بر اوړي ده ځان سره، چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې واوسېږي که ونه اوسېږي، نو زما ملت ولې بربادی؟ ولې زما ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې زموږ ده ضایع سو، دغه موږ شاید په لاس کاله شل کاله نور کې هم جبران نکو.
ډېره مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنري صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. تاسو د اغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې هیله من دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانیستل سي. آیا تاسو هم ورته هیله لرئ؟ که زموږ د یو شمېر اورېدونکو سره موافق یاست چې په فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښي دي او دوی ویلي دي له نوی وزیر څخه هیڅ هیله نه لري او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي. ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونی کې هیله وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړې تر څو ستاسو د رادیو د لارې څخه خپل ږغ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی. اول خو زه خپل دغه نظر څرګندوم چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دوی هغه کلیدي بست وي، په دې کې باید دوی یو داسې شخص وګوماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسېږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دوی
هیڅ نه جنیس زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نو که یو څوک نه جنیس زده کړه ولري او نه هم عصري زده کړه ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ښه ځوانان لرو چې در ماسترۍ او در دکترا پورې یې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي. ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض د منځه نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې ته نسې کولی چې کار وکړې او بیا ته د یو داسې وزارت تر څنګ ته یو داسې شخص تاکي چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي نسل په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګ هنری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه موږ واورېدل، د ښاغلي منیر او همداراز د ښاغلي نقشبندي، ښاغلي منیر څرګندونې کړې وې چې افغانان په خپله نه غواړي. د ده هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داسې یو څه سته چې نه غواړي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښاغلي نقشبندي بیا وویل چې د نجونو، هغه نجونې چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید دا نجونې د ښوونځیو څخه ووځي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي؟ او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وایي چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وایي چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري د دوی دغه خلاف خبرې چې خپلمنځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسي پټولای هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آګاه سو. د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډیرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کیږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آګاه دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د ښځې حق دی او هم کلتوریزم حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعه ده. نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوی دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی. نو ته څنګه ته د کم کلتور څخه بحث کوې چې ته خپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ دا څرګندونې ما یو وخت د میډیا د لارې څخه پر فیسبوک باندې واوردل چې پاکستان څخه.
بله، آغلی
عمران خان و
شه استاد ژغ بند سوی و اوس بیرته وصل سو.
بله، عمران خان کله چې صدر شرعي مسله وای دا به ټول.
بله،
اوس څنګه سو؟
اوس سم سو، مهرباني.
نو ما ویل چې عمران خان هم دا وینا کړې وه چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کنه موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظره خپل شوزو ته دا حق ورکړی، د شریعت له نظره خپل انجونو ته دا حق ورکړی چې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوعي. ته زما په کلتور څه خبرې؟ ته څوک یې چې زما د کلتور څخه استازیتوب کوي او زما کلتور خلکو ته معرفت ته ورکوي؟ نو دغسې زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسو اول ځان په کلتور آګاه کوي، تاسو خبر سئ چې کلتور یعنی څه شی، بیا وروسته تر هغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلتور دپاره چې موږ دغه چې موږ څرنګه یو کلتور لرو، موږ څرنګه یو شرعي حق لرو. نه د شریعت خبرې، نه د کلتور خبرې، تر از ما استازولی که دا خوب سراسر جفا ده چیده که.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی هنری، اول داسې انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل سوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته. خو اوس ولیدل سول چې له شپږم او پنځم ټولګیو څخه یې حتی نجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کېږي له دې لارې؟
دا یو داسې پیغام دی د شوزو د فار یا د ورکن د انجنونو د فار چې تاسو هیڅ حق نه لري او دا موږ مشته دا معنا ورکې دی خوای چې مثلا موږ اسلامي امارات حکومت یو موږ راغلی د اسلام په نامه باندې دلته دی راغلی چې د اسلام په نامه باندې دی خبرې کوي او دلته دی دا پیغام خلکو ترکیه چې اسلام په بده باندې معرفي کوي او بل خبره دا ده چې دی مشته خپ شکاره دا ول باندې په یعنی نړۍ وان هم دی ویني نو خلک هم دی ویني دی په ښکاره دا ور باندې زموږ ته خپل حق اڅخ دی او بل دا موږ شو دي د طاره هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې موږ راتلل کې نسل یو شو وروزل ځکه چې کچيري یو شته تعلیم وکي نو هغه به خپل راتلل کې اولاد هیڅ وخت پرې نه دي چې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کې نو دی نه غواړي چې موږ راتلل کې نسل کلام راپورته کې دی غواړي چې همیشه موږ په ټوپک وو په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند موږ لپاره همیشه د زلالت ژوند دی همیشه د خپل د لاس محتاج واوسېږو همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مرستې همیشه موږ هره ښځه و یو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورسې د تداوي دپاره دی نه غواړي چې موږ هیواد پرمختګ وکړي موږ یوازې دی یوازې او یوازې د نارینه وو د لارې څخه پرمختګ نشي کولی دغه نور ټول هیوادونه چې اسلامي دي که کفري دي چې پرمختګ یې کړی دی ښځې او نارینه یې دواړه سره درېدلې دي او پرمختګ یې کړی دی ټولنې ته یې پرمختګ ورکړی دی نو دی نه غواړي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او که چیرې یو ښځه وروزل شي یو کورنۍ روزل کېږي که چیرې یو نارینه وروزل شي چې هغه چې بیا دی هغه بیا یوازې هغه نارینه په هغه کورنۍ کې تعلیم کړی ټوله یې پر خبرو باندې غوږ نه نیسي نو خبره دلته دا ده چې که چیرې ښځه تعلیم وکړي یو ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي موږ دلته د جامعې د پاتوالي د پیغام سره مخامخ یو موږ د داسې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کېږي چې ستاسې حق خورو او څوک مو دفاع هم نه کولی شي او څوک مو غږ هم نه اوري نه مو نړیوال غږ اوري اوري نه هغه مشران چې مخکې د یو وخت یو څه غږ یې پورته کوي هغه هم اوس چپ ناست دي ټوله چپ ناست دي او زموږ ودغه پاتې کېدو او زموږ ودغه حالت ته ګوري هیڅ هم نه وایي
مننه اغلی نیازی تاسو د اغلی هنري خبري واوریدلې دوی ویل چې څوک د شوزو پر غوژ پر ژغ باندې غوژ نه نیسي په دې مورید کې بس تاسو دغه پښتنه وکم چې نارینه څه کولای شي چې د شوزو پر حقونو باندې ودرېږي د دوی د حقونو دفاع وکي او د طالبانو څخه وغواړي چې تاسو باید موږ ته د نجونو دروازې د د شونځي دروازې خلاصې کړي تاسو به هغه ځینی کسان او لیدلې او ریدلې پر ټولنیزو رسنیو باندې هم ویډیوګانې خپرې سولې او د همداراز په میډیا کې هم راپورونه ور باندې راغلل چې په کندهار او هلمند ولایت کې په ځینو سیمو کې دوی راووتل او دوی مظاهره وکړې دوی وغوښتل د حکومت څخه د طالبانو د حکومت څخه چې د نجونو د پاره د شونځي دروازې خلاصې کړي نور خلک نور نارینه څه کولای شي په دې برخه کې
په مجموع کې دا یو اقدام ته اړتیا سته په دې سکه او لکه څنګه چې اوس په لسو ده د اقدام سوې ده ژغونه وچت سو د میډیا د لارې څخه خبرګون خلګو شو دل او دا یو ډول پوشش هم دی د شوزو د پاره د نارینه او د خوات څخه زموږ ټولنه چې هر څنګه سی بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو موږ خپل د نارینه او ملاتړ ته اړتیا لرو ضرورت لرو کاغذ موږ ورونه یې کاغذ موږ خواندانې که فرض مثال زموږ پلرونه یې چې زموږ حمایت وکړي زموږ څخه پشتیبانی وکړي دا زموږ دپاره یو ډول سپورټ دی یو ډول دغه راځي خوندور تمامېږي یعنی موږ ځان محفوظ احساسو موږ ښه احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داسې یو دغه ولرو ملاتړ ولرو او دا همدغه غږونه وو همدغه ملاتړونه وو همدغه فعالیتونه وو چې بالاخره ژغ تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل د هغوی نظارتي ټیم خپل نظارت شروع کوي او بالاخره هغوی دغه اقدام وکړل چې د پنریواله کچه رغه وکړه پر طالبانو باندې چې تاسو باید خوندو د پاره شونځي پرانیزي. دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامېدلای سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغوی مجبور سي یو تصمیم ونیسي یو اقدام وکړي. او هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معامله ونه کړي او هیڅکله داسې یو اقدام د پاره دوی خپل چې دوی پلان لري هدف لري دته چې باید دوی دغه سي د دې فرصت څخه استفاده وکړي. دا غلط دی، غلط ته غلط وایو، د حق بسترګې نه پټوو او باید دوی دته وهڅول سي ټول ورونه زموږ ملاتړ وکړي او دوی دته وهڅوي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي نارینه ورونه او زموږ ورسې زموږ راخ اوچت او رسا تر څو حق مو تلف نسي او خوندي د تعلیم د حق څخه برخمن سي.
مننه نیازی سب او هنری سب تاسو په دغه پښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی غواړي چې شونځي ورته پرانستل سي او دا ډول خلک ستاسو هم کېدای سي چې وی ځنی خلک چې د نجونو شونځي یا زده کړې ورته مهمې نه وي یا نه باندې پوهیږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره یا د یو هیواد د راتلونکي په خاطر باندې چې باید نسلونه یې لوستي وي. نو دوی ویلي دي دغه اوریدونکي وایي چې طالبان باید دوی ته شونځي پرانیزي په هر صورت کې چې وي. دا بیا د خلکو خوښه ده چې لوڼې ور پرېږدي ور لېږي کنه. تاسو په څه نظر یاست؟
مننه. زه هم زموږ نظر هم دغه دی، مثلا په دې موضوع کې چې دی وایي مثلا چې موږ ښوونځي نه پرانیزو یا مثلا وایي چې د کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده، دلته دا یو سنتي ټولنه ده، خصوصا په جنوبي ولایتو کې مثلا کندهار دی، روزګان دی، زابل دی، مثلا نیمروز دا خواده. دلته ډیر خلک ستاسو د انجنیر د شونځي طرفدار نه دي. هغه هم په هغه صورت کې چې دوی ته یو داسې درس ورکول شوی دی چې دا په اسلام کې مثلا نشته یا دلته کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده چې د دغه ولایتو خلک چې دي اول دا واره چې دي پښتانه دي، بیا وروسته مسلمانان دي. بل خبره دلته دا ده چې دوی کلتور ته ولا اهمیت ورکوي. که چیرې مثلا ته غواړي چې دغه غلط کلتور د منځه څخه یوسي، نو ته باید راولاش نه ښوونځي ورته خلاص کړي. په دې خاطر باندې باید ورته خلاص کړي چې ته کولای شې چې دغه ښوونځي د طریقه څخه دغه کلتور د منځه یوسي. نو کلتور دلته څه معنا؟ زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لیوجه نړۍ ته، هغه د کفارو هغه غلط کلتور د منځه نه یوړي، د اسلام څخه د مخه خوشحت ژوندۍ شخصیدل. نو هغه دا کلتور د منځه څخه نه یوړي چې د دوی ولاړ څو خلکو ته اسلام ور وپیژندي. او بل دلته غلط په غلطه باندې دلته اسلام خلکو ته معرفي کیږي. او بل خبره دا ده چې خلک ټوله په دې باندې معافیه دي. او بل په دغه شل کلونه دوره کې چې دوی ته دونده عامه پوهاوی ورکول شو، زه د کنده زه ما په ډیرو لسوالۍ کار کړی دی او د ډیرو لسوالۍ د خلکو سره زمو مخامخوي یم. که شیزه د کناري نه دي، ما اجتماعي کارمند پیسې باندې ډیر کار کړی دی. نو خبره دلته دا ده کړه چې ما دا غو نظر اخستی دی، ډیر خلک د فونځي د کلاسولو سره موافق دي. په دې خاطر باندې په چیر نه ځان چې خو چې ویلې ول مثلا امنیت نشته. دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غشتنه کوي، اوس خو امنیت همسته مثلا وي، نظام هم تاسو اسلام نه سوس خو باید شونځي ورته خلاص کړي. دا که خلک ورځي که نه ورځي، دا خلکو ته باید قناعت ورکړي. دا قناعت خو بیا څه کار دی چې ته هغو خلکو ته ورکړي؟ او بل که یو لس کورنۍ خپل ښځې واستوي، خپل نجونې وښوونځي ته واستوي، یولسم کور خپله وجه ته آماده کېږي چې خپل لور واستوي. او بیا ځینې ډېر داسې خلک ور په تېره دوره کې چې نجونې به ښوونځي ته تللې دوی به مخالفت کوي، مګر چې کله هغه ښځې وسادي فارغه ولې
په شپخانو کې کار کوي، په مکتبو کې معلمان دي یا بل وظیفه ترسره کوي، نو دې یادې ورځ په ورځ په دې باندې پوهېږي چې ولا د ښځو سواد هم مهم دی. په دې خاطر باندې دې نه دي لیدلي چې ښځه چې سواد وکړي څونه ګټې لري، نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شوي.
مننه اغلی ورانګه هنری او اغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بستی خبرونه کینن ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د نور بستی خبرونه واورید، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.